په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې مو ډېر مطالب د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو پورې په اړوند مسلو راڅرخي، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
افغان امنیتی ځواکونه وایي د انتخاباتو امنیت ته بشپړ تیار دي. د کونړ چارواکي وایي چې په نړۍ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په حمله کې 8 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي، او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین له پولې څخه به یو شمېر روسي پوځیان د پوځي تمرینونو له پای ته رسېدو وروسته خپلو اډو ته ستانه شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې مسؤلان وایي چې افغانان باید په انتخاباتو کې د پراخ ګډون په وسیله په دې بهیر کې د فساد مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر او ځانګړي استازي فرانس میلن نن په کابل کې خبريالانو ته وویل په دې انتخاباتو کې د فساد احتمال شته. دا ډیره مهمه ده چې افغانان په ګډه کار وکړي او د امکان تر حده دا انتخابات شکري. هر افغان کولی شي چې په خپل رای سره بدلون رامنځته کړي. اروپای ټولنې د افغانستان د انتخاباتو لپاره شپاړس څارونکي افغانستان ته استولي دي. نه یا له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې له ټولو رسنیو وغوښتل چې د انتخاباتو په اړه د سکوت پړاو ته جدي پام وکړي. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی دغه غوښتنه نن په کابل کې د آزاد او شفاف انتخاباتو یا تیفا بنسټ له مسؤلانو سره په یوه ګډه خبري ناسته کې وکړه. د افغانستان دفاع وزارت ځانګړي ځواکونه وایي چې د انتخاباتو د امنیت ټینګښت په ټول هیواد کې امنیتي تدابیر نیولې دي. د دې وزارت ویندوی جنرال ظاهر عظیمی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل د دوی ځانګړي ځواکونه د هر ډول احتمالي امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره چمتو دي. امنیتي ځواکونو د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې یو لس کلن ماشوم د انتخاباتو د 1200 جالي کارتونو سره نیولی دی. د کونړ امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل دغه کارتونه په پاکستان کې چاپ شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي یو تن یې نیولی چې غوښتل یې په ننګرهار ولایت کې انتحاري حمله وکړي. د دې ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې د لال آغا په نوم نیول شوي کس غوښتل چې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره حمله وکړي. د کونړ چارواکي وایي چې په نړۍ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 8 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د دې ولایت امنی قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل دغه حمله نن له غرمې مخکې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوې ده. سید خیل وویل چې په دې برید کې ملکی کسانو ته زیان نه دی اوښتی. د اوکراین امنیتي چارواکي وایي چې په کیف ښار کې د فبروري په میاشت کې اعتراض کوونکي د لری کرای شوی ولسمشر ویکتور یانوکویچ په مستقیم لارښوونه وژل شوی وو. د اوکراین د امنیتي خدماتو رئیس والنتین نالیوی چینکو وویل د روسیې د فدرالي امنیت خدماتو شپږ ویشت مامورینو د کیف په مرکزی برخه کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د عملیاتو په پلان جوړولو کې برخه درلودله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د اوکراین له پولې څخه به یو شمېر روسي پوځیان د پوځي تمرینونو له بشپړولو وروسته بیرته خپلو دایمي اډو ته وګرځي. د په عین حال کې د اوکراین د کړکیچ پر سر د لفظي جګړې د نل لویولو غوښتنه وکړه. لاوروف نن په مسکو کې د قزاقستان له بهرنیو چارو وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل یو کنډک چې په پوځي تمرینونو کې شامل و مخکله د روستوف سمیته بیرته ستون شوی دی.
Наш президент проинформировал канцлера федеративной
ولسمشر پوتین د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ته د ټلیفون لاري خبر ورکړ چې په روستوف اوبلاست کې له تمرینونو وروسته یو کنډک چې په تمرین کې ګډون کړی وو په ساکارا اوبلاست کې خپل دایمي اډې ته ستون شو دی. کله چې د نورو پوځیانو تمرین پایته ورسید دوی به هم خپل دایمي اډو ته وګرځي. لاوروف هم دراسول شي د روسیې د فدراسیون په خبره کې د پوز پر حرکت او انتقال کوم بندیز نشته او د پوینه د روسیې لویدیز شریکان دا مسأله معامله په رسمیت پیژني. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي په لبنان کې د سوري کډوالو شمیر تر 1,000,000 واوښت. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری نن وویل اوس په لبنان کې د سوري کډوالو شمیر د لبنان د ټول نفوس ته درېیمې برخې هومره دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د دومره ډیرو سوري کډوالو شمیر د منابعو د برابرولو او د مهاجر منونکو لپاره ستونزمن وباله. د چیلی شمالي برخه 2.8 درجه زلزله بیا ولرزوله. تر دې مخکې په لومړي زلزله کې شپږ کسان وژل شوي وو. د چهارشنبه په ورځ دا وخت یو زلزله بیا په چیلی او پیرو کې د تسونامي د پیښېدو د خطر اعلان وشو او لزرګونو کسانو وغوښتل شول چې د سمندر له سواحلو لیرې شي. او اروپایي پارلمان رسمن یو پریکړه تصویب کړه چې پر اساس یې د مولداویا اتبا به په بایومتریک پاسپورټونو د اپریل 28 د اروپایي اتحادیې شنګن زون ته بی ویزي سفر کولی شي. دا پریکړه نن د اروپایي پارلمان رئیس مارتین شولز لاسلیک کړه.
خبرونه مله ازادي رادیو نو اوریدل چې اسمت ساروان درته وړاندې کړل. د خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼه آدرس دی. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې له افغانانو غوښتي چې د شنبه په ورځ په انتخاباتو کې په پراخ ګډون سره خپل ریښتینی مشر وټاکي. په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازي په بیلابیلو څرګندونو جلا جلا ریپورټونه لري. دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبه د ورځې انتخاباتو لپاره څومره چمتووالی لري. ورسته لاغی چې یو شمیر عامو خلکو شکایت وکړ چې ځینې کاندیدانو ورته د سکوت په موده کې هم تلیفوني پیغامونه چې د کمپاین څرګندونه کوي وراستولې. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د عملیاتي او تخنیکی مرستیال ولید اکبر سروري وایي
دا موضوع تعقیب لاندې ده. زمونږ موږ نه تنه له دوی سره بلکې د کمپنیو نه چې دغه شمیرونه مسیجونه راغلي دي هغوی سره هم په جریان کې وو. د مخابراتو د وزارت سره هم
لا خغلی سروري سره په دې موضوع مرکه لرو. نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداري او د شفافو انتخاباتو بنسټ له ټولو رسنیو غوښتي چې د سکوت دوره په جدي توګه مراد کړي. دا مسله هم سړو که وختونو نور ریپورټونه هم درته وړاندې کول موږ سره اوسه. د امریکا حکومت هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې روان انتخابات به شفاف او عادلانه ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په افغانستان کې روان انتخابات به د قدرت د سولیز انتقال یو تاریخي تجربه وي او امریکایي ملاتړ کوي. نور جزئیات په دې ریپورت کې واوري چې اسمت ساروان چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د شنبه پر ورځ به د رایو مرکزونو ته د میلیونونو ښځو او نارینه افغانانو تک په سولیز ډول د قدرت د انتقال اوله تجربه وي. جان کیری ویلی په افغانستان کې د دې بنیادی تغییر په بریالیتوب کې ځان شریک کړي ځکه امریکا د انتخاباتو د پروسی او د دې هیواد د امنیتي ادارو ملاتړ کړی دی. جان کیری وایي دا د افغانانو خپل پروسه وه. له سره تر پایه د افغانانو په مشرۍ پلان او پرمخ بیول شوی او د امریکا حکومت یې ملاتړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانان د خپلې دیموکراسۍ د ساتنې او ودې هڅه کوي او په افغانستان کې پر ټولو کاندیدانو د هغوی پر پلویانو او د انتخاباتو پر کارکوونکو غږ کوي چې د قانون د اصولو په چوکاټ کې کار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیوي د دې دیموکراتیکي پروسې غړي به د آزادو هر اړخیزو او شفاف انتخاباتو په ترسره کولو داسې نتایج ترلاسه کړي چې د زیاتو افغانانو لپاره به د منلو وړ وي. د خلکو اتحاد به پیاوړی کړي او دیموکراسي ته به لا وده ورکړي. په سولیز ډول د قدرت انتقال د پیاوړي امن او باثبات افغانستان د رامنځته کولو لپاره حیاتي اهمیت لري او په تیرو 12 کلونو کې د شویو پرمختګونو ساتنه کولی شي. په افغانستان کې د بریالیو انتخاباتو در سره کېدل به د هغو خلکو ارزښتمن میراث وي چې په تیرو کلونو کې د دې هیواد د ثبات لپاره قرباني ورکړې ده. د امریکا حکومت ویلي په افغانستان کې له راتلونکي ولسمشر سره همکاري ته تیار دی او غواړي چې د دواړو ولسونو د ګډو دیموکراتیکو ارزښتونو د پیاوړتیا لپاره له افغانانو سره ګډ کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د امریکا عمده متحد د ناتو تړون هم پرون یو وار بیا په افغانستان کې د انتخاباتو له بهیره ملاتړ وکړ او د افغانستان د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه. د دې تړون عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون په بروکسل کې وویل د انتخاباتو د تخریب هڅې به وشي، خو دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر قابلیت ډاډ لري. موږ ته مخکې لا معلومه شوې چې طالبان او د افغانستان نور دشمنان به ټول قدرت څخه کار واخلي څو په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه تخریب کړي. د دوی ستراتیژي د خبرونو خپرول دي، خو دا حقیقت باید تر سیوري لاندې نه کړي چې زموږ په غونډو کې راته څرګنده شوې چې په افغانستان کې د تشدد اندازه په تیرو دوو کلونو کې تر بل هر وخت ډېره ټیټه ده. د ناتو تړون عمومي سرمنشي ویلي چې د انتخاباتو د پروسې د امنیتي چارو مسؤلیت یې افغان لوري ته سپارلی او دوی به یوازې د اړتیا په وخت کې مرسته ورسره کوي.
بلخوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مسؤلین وایي چې افغانان کولی شي په انتخاباتو کې پراخ ګډون له لارې په دې انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي نن خبریالانو ته وویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو امکان شته. نوموړي همداراز وویل که د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات دویم دور ته ولاړ شي، اروپایي ټولنه به په هغې دور کې هم د انتخاباتو له کمیسیونونو سره خپلې مالي مرستې وکړي. احمد زبیر شمن له کابله په دې اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي په دې باور دی چې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د احتمالي درغلو د مخنیوي ولار په دې انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون دی. فرانس مایکل میلبن په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلو امکان شته چې باید خلک یې مخه ونیسي. دوی یقینا دلته به ستونزې وي، د تقلب زمینې به مساعد وي او دا ډیره مهمه ده چې ټول افغانان په ګډه کار وکړي تر څو ښه انتخابات وشي. هر افغان په دو باندې وتو او د رایو پور کولو سره یو سموالی راوستلی شي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي همداراز وویل چې د دې ټولنې څارونکي په افغانستان کې دي او د انتخاباتو څارنه به وکړي. هغه وویل دوی 15 متخصص څارونکي لري چې له شپېتو نورو څارونکو سره به په کابل او ولایتونو کې انتخابات وڅاري. خاغلی میلبن وویل که د جمهوری ریاست انتخابات دویم دور ته هم لاړ شي، په هغه دور کې به هم اروپایي ټولنه له انتخاباتي کمیسیونونو سره خپل مالی مرسته ته دوام ورکړي. داسې رپورټونه ورکړل شوي چې په کابل ښار کې د وروستیو بریدونو له امله یو شمېر بهرنیو څارونکو افغانستان پریښي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي دوی 200 کورنیو او 300 بهرنیو څارونکو ته کارتونه ورکړي دي. نامنې د شنبې د ورځې انتخابات ته یو تر ټولو لوی چیلنج بلل کیږي که څه هم امنیتي مسولین په بیا بیا خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. د اروپای ټولنې له ځانګړي استازي سره په یادونه کې د کورونو چارو د وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي په دې اړه وویل
هر ناو تداخلي کې
دوی وایي زمونږ کورنۍ او بهرنی دښمنان هر ډول لاسوهنه چولري زمونږ د میلاد د لوی هوډ مخه نشینی ولای. د افغانستان امنیتي ځواکونه به په خپل ټول توان سره ان شاء الله د دې پروسې ملاتړ وکړي او د دې پروسې د امنیت ټینګولو لپاره له هیڅ هڅې نه دریغ نه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شنبې په ورځ د سهار په 2 بجو د ټول افغانانو په مخ د رای ورکولو مرکزونه پرانستل کیږي او د مازدیګر تر څلورو به دوام پیدا کړي.
بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکول د سهار په 2 بجو پیلېږي او د مازدیګر تر 4 بجو دوام کوي. د دې کمیسیون ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکونې ټول مواد د افغانستان بېلابېلو ولسوالیو ته رسېدلي دي. ناجیه صافی په اړه له کابل رپورټ لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري او د شنبې په ورځ به د سهار له 2 بجو څخه د رای ورکولو مرکزونه پرانیستل شي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مرکزونه تر 4 بجو پورې پرانیستي وي.
د رای ورکونې پروسه د سهار له 2 بجو څخه رسمن پیلېږي، د مازدیګر تر 4 بجو پورې دوام کوي. کوم کسان چې له 4 بجو څخه مخکې مرکزونو ته ځي او په لاین کې باقي پاتې کیږي، موږ ورته دا فرصت برابرو چې خپل رای ورکړي. موږ د افغانستان ټولو خلکو ته کاملا ډاډ ورکوو چې د شنبې په ورځ خپلو نږدې مرکزونو ته ولاړ شي او په انتخاباتو کې برخه واخلي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټول هیواد کې د رای ورکولو 6,055 مرکزونه په پام کې نیول شوي، خو څه باندې 200 به یې د نامنیو له امله تړلې پاتې شي. خغلی نور همدارنګ وویل چې د هیواد 90% ولسوالیو ته د رای ورکولو مواد لیږل شوي.
مو ته نسیم چې
مونږ توانیدلی یو چې د 950 هوایي پروازونو له لارې خپل ټول درای ورکونی توکي د افغانستان ګوټ ګوټ ته ورسو، او همدارنګه ویل شو چې د ځمکې له لارې 90% ولسوالیو ته زموږ درای ورکونی مواد بشپړه انتقال شوي دي.
د ښاغلي نور په وینا پاتې سیمو ته به هم د جمعې د ورځې تر پایه پورې درای ورکولو مواد ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دفاع وزارت هم ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو امنیت لپاره پوره تدابیر لري. د دې وزارت چارواکي وایي چې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت لپاره په ټول هیواد کې 6000 اضافي عسکر ځای پر ځای شوي دي.
ګام په ګام د حمل د 14مې د انتخاباتو په لور منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام 3.5.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي چې ځینې کاندیدان د سکوت په دوره کې هم له قانون نه سرغړونه کوي او خپل انتخاباتي مبارزو ته دوام ورکوي. د دې کمیسیون عملیاتي او تخنیکی مرستیال ولید اکبر سرولی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ځینو کاندیدانو د سکوت په دوره کې هم انتخاباتي کمپاینونو ته دوام ورکړی چې د انتخاباتو د قانون له مخې به سزا ورکړل شي. هغه وایي چې له قانون نه د سرغړونکو کاندیدانو د کمپاین غړي د جمعې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ورغوښتي. دا چې دغه کاندیدان څوک دي جملې ظریف یې په هکله له ولید اکبر سرولی نه پوښتلې دي.
تر اوسه خو چې کوم موږ تر بررسی لاندې ده ښاغلی عبدالله ده چې دغه پیامونه چې ټول زموږ هیوادوال ته رسیدلي دي، حتی موږ ته له ولایتونو هم دغه شکایتونه راورسېدل، نو دا د دوی په نامه رارسېدلي دي او د دوی په هکله ده. یو بل کاندید هم چې هغه تر اوسه پورې موږ ته رسمي شی نه دي راغلي، په هغه باندې موږ کار کوو چې هغه هم طبعا نن یا بابا اتمن دا موضوع هم څېړل کېږي. هغه کاندید هم ښاغلی زلمی رسول ده چې د هغو هم په موبایلونو کې نه دي راغلي، اما موږ ته ځینې راپورونه رسېدلي چې په ځینې نورو رسنیو کې د دوی کمپاینونه دوام لري. خو دغه موضوع زموږ تر څېړنې لاندې ده. موږ خو د دوی د ټیم کسان راغوښتي دي، نن دفتر ته راغوښتي وو، بیا هغوی غوښتنه وکړه چې موږ د دې لپاره وخت ضرر لرو، ته وخت راکړي تر څو ستا د سوالونو جواب درکړو. خو موږ دغه موضوع څېړو، دا موضوع موږ د څېړنې لاندې ده. انشاءالله چې په دغه نن دغه دوه ورځې چې دي، نن او سبا کې موږ دا موضوع عملا تر بررسي لاندې نیسو او خپلې پایلې به ولس سره موږ شریکې کړو. دا موضوع موږ تعقیب لاندې ده زموږ، موږ نه تنه له دوی سره بلکې هغه کمپنیو نه چې دغه شمیرونه مسیجونه راغلي دي هغوی سره هم په جریان کې، او د مخابراتو د وزارت سره هم موږ دا موضوع شریکه کړې ده. هغوی سره هم دا موضوع فعلا تر کار لاندې ده.
یعنی دا څه ډول یو تخطي بولې تاسو
سره؟ دا عملا یو سرغړونه ده د انتخاباتو له قانون څخه، او دغه د 3 د انتخاباتو قانون دا د چوپتیا یو حالت ده چې خلکو ته باید فرصت ورسي چې هغوی سړه سینه خپل ارزونې ولري، او دغه دوه میاشتو کې چې څه کمپاینونه وه خلک باید فرصت پیدا کړي چې څو کمپاینونه دوی ولیدل، دوی مناظرې ولیدل، دوی د دوی په کمپاینونو کې ګډون وکړ، د دوی پیامونه واورېدل. اوس خلک حق لري چې 3 د سکوت یا د چوپتیا په حالت کې تیر کړي تر څو خپل تصمیم ونیسي. اوس هم که په دې حالت کې دا کمپاینونه کېږي، دا سری سرغړونه د انتخاباتو د قانون په وړاندې، او دا مستوجب د مجازاتو ده، او د دې په مقابل کې به د انتخاباتو د قانون سره سم دوی ته سزا ورکول کېږي.
بلې سرور صاحب، سره لدې چې تاسو مخکې ورته اشاره هم وکړه، خو که داس په مشخصه توګه ووایي چې دغه کاندیدان باید کوم اصول مراد کړي وای د سکوت په دوره کې، یعنی کوم
دغه اصول د قانون مواد په دې کې ډېر زیات روښانه دي. قانون په ډېر سری ډول باندې حکم کوي چې د انتخابات نه 3 مخکې هیڅ راز کمپاین باید سرته ونه رسیږي له هیڅ راز مجرانه، او دغه حالت په قانون کې د چوپتیا د حالت په نوم باندې نومول شوی ده. او چوپتیا حالت په همدې مورد کې ده چې نه په رسنیو کې، نه په غونډو کې، نه په لیدونو کتنو کې هیڅ راز کمپاین باید سرته ونه رسیږي تر څو خلک په سړه سینه خپل فکر وکړي او خپل کاندید وپیژني، د برنامې ځان سره ورځي تر څو د 3 نو وروسته نه کله چې دوی د انتخاباتو مرکزونو ته ځي هلته دوی خپل کاندید په پوره ډاډ سره په پوره فکر سره دوی ټاکلی وي. خو اوس دغه کوم حالات چې دا مخته راځي، دا یو سری سرغړونه ده، یو ډېره ښکاره سرغړونه ده د قانون څخه، او طبعا دا به ارزول کېږي او دې ته به رسیدګي کېږي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون عملیاتي او تخنیکی مرستیال ولید اکبر سرولی وچې ویلي یو شمیر کاندیدانو د سکوت یا چوپتیا د دوري مراد نه دی کړی، او په دې وخت کې هم خپل انتخاباتي مبارزو ته دوام ورکړي. نوی په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې او د شفافو انتخاباتو بنسټ هم له ټولو رسنیو غوښتي چې د سکوت دوره په جدي توګه مراعت کړي. د دې ادارو غوښتنه د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو ګډه خبري غونډه کې مطرح شوه. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف په ریپورت کې اورو.
د جمهوری ریاست ولایتی شوراګانو د کاندیدانو له انتخاباتي مبارزو یو ورځ وروسته نایا په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې له ټولو رسنیو وغوښتل چې د سکوت دوره په جدي توګه مراعت کړي. د نایا ادارې مسؤلینو د پنځم په ورځ د شفافو انتخاباتو له بنسټ سره په یو ګډه خبري غونډه کې له ټولو رسنیو وغوښتل چې د سکوت په دوره کې باید د هیڅ یو کاندید په ګټه یا تاوان څه خبره نه کړي. د نایا ادارې اجرایوي رئیس صدیق الله توحیدی وویل چې هیڅ رسنۍ باید له دې غوښتنې سرغړاوی ونه کړي.
خبریالان او رسنۍ باید لومړی د سکوت دوره په جدي توګه مراعت کړي. د سکوت نه مراعت کول چې د تېرې شپې له 12 بجو پیل شوي او د رای ورکونې ورځې تر پایه دوام کوي، په دې معنی ده چې خبریالان او رسنۍ حق نه لري لکوم کاندید نه ملاتړ وکړي، انتخاباتي معلومات وړاندې کړي او یا هم د کوم کاندید په تاوان تبلیغات وکړي.
د سکوت دوره د پنځمې د شپې له 12 بجو پیل شوې ده. د انتخاباتو د قانون له مخې د رای ورکونې له ورځې 48 ساعته مخکې، یعنی د سکوت په دوره کې هیڅ یو کاندید حق نه لري چې انتخاباتي کمپاین وکړي. صدیق الله توحیدی هم دراز له ټولو رسنیو وغوښتل چې کله انتخاباتو په ورځ کوم امنیتي پیښه کیږي نو باید راپور داسې ترې ورکړل شي چې د خلکو په ذهنونو ناوړه اغیز ونه کړي. د انتخاباتو په ورځ دقیق رپورټ ورکول، د رای ورکونې په مرکزونو کې د رای شمیرل او د کومې سرغړونې په لیدو سره په موقع خبر ورکول هغه نور موارد دي چې د نایب ادارې مسؤلین هم مهم بولي.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
د ولسمشر حامد کرزی د شاو خوادیر لسکلونو واکمنۍ تر راتلونکو څو میاشتو پورې ختمیږي او نړیوال ځواکونه د روان کال په پای کې له افغانستان نه ووسی. دغه دواړو تحولات ته په پام سره د افغانستان د شنبې ورځې انتخابات د دې هیواد لپاره یو نوی او حساس پړاو بلل کیږي. په دې اړه د فرانسې خبری اژانس رپورټ مهم ټکی له رسوان مراد ناورو.
د 2009 کال په انتخاباتو کې له پراخو درغلۍ وروسته ډیر کم خلک تمه لري چې د شنبې د ورځې ټاکنې به په بشپړ ډول یو دیموکراتیک پروسه وي، خو ملګری ملتونه بیا دې پروسې ته زیاته توقع لري او هیله څرګندوي چې افغانستان به دا ځل د منلو وړ پراخ او شفاف انتخابات ولري. که د انتخاباتو پر مهال د طالبانو د بریدونو مخه ونیول شي، په دې پروسه کې د خلکو ګډون پراخ وي او نتیجه یې له درغلیو پاک وي، نو دا به د افغانستان لپاره کامیابي وګڼل شي. افغانان هیله لري چې نوی منتخب ولسمشر به د سولې پروسه مخته یوسي او د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان ته د خپلواکه او خپل ملي حاکمیت لرونکي هیواد بڼه ورکړي. په کامیابۍ سره د شنبې د ورځې د انتخاباتو ترسره کېدل به دغه راز د راتلونکي جمهور رئیس لپاره دا زمینه هم برابر کړي چې له متحده ایالاتو سره مهمې اوسنۍ کړکېچنې اړیکې له سره تنظیم کړي. فرانس پریس لیکي، که د انتخاباتو نتیجې د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وي، نو هغو هیوادونو ته به چې افغانستان کې پوځي او ملکي ماموریت لري هم لاره هواره شي چې خپلو خلکو ته وایي په افغانستان کې مالی او ځاني زیانونه ارزښت لري. تمه ده چې د شنبې د ورځې د انتخاباتو لومړنۍ غیر رسمي نتیجې د روانې اپریل میاشت تر 23 پورې څرګند شي او د مې میاشت تر نیمایي پورې به رسمن نتیجه اعلان شي. د افغانستان د کارپوهانو شبکې فرانس پریس ته ویلي، یوازینی یقیني خبره چې کېدای شي هغه دا ده چې دا انتخابات به ډېر له ګډوډیو ډکه یو پروسه وي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا که انتخابات دوهم پړاو ته ځي، نو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره به ښایي د مذاکراتو په نتیجه کې یو ائتلافي حکومت رامنځته شي. خو دا چې د ائتلافي حکومت په جوړېدو سره به ټولې خواوې څومره راضي وي دا لا نه ده روښانه. د انتخاباتو د ښکاره ګټونکو لپاره دا اړینه ده چې نور کاندیدان خپله ماته ومني، خو که چېرته دا پروسه له درغلیو ډکوي نو بایلونکي به په اسانۍ سره لاس په سر نه شي. د روان میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره به افغانستان په حساسه مرحله کې وي او هر ډول جدي ناکراری به د 1992 او 1996 کلونو د کورنیو جګړو یاد تازه کړي.
که د انتخاباتو په اړه ځان خبروي،
که د رای اچونې په اړه معلومات غواړي،
او یا د انتخاباتو د نتایجو په اړه توضیحات غواړي،
نو د امریکا غږ آشنا رادیو ته ورسئ.
دوستانو، تاسو د ازادي رادیو اورئ. په افغانستان کې د انتخاباتو د ترسره کېدو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له دې هیواد سره د پولې په اوږدو کې د امنیتي تدابیرو کې جدیت راولي. خو مخکې له دې چې په دې اړه رپورټ درته وړاندې کړو، د پکتیا د قومي مشرانو له هغه غوښتنې مخبره وو چې په حکومت او نورو داخلو ادارو یې غږ کړی چې په انتخاباتو کې د هیڅ راز لاسوهنه نه کوي او خلک دې پرېږدي چې په خپله خوښه خپل ولسمشر وټاکي. داود تپان له ګردیزه نور حال راکړي.
د پکتیا قومي مشرانو د یوې خبري غونډې په ترڅ کې په حکومت غږ وکړ چې د ټاکنو شفافیت لپاره زمینه سازي وکړي. د پکتیا قومي مشر حاجي پادشاه خان زدران په دې خبري ناسته کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ولس پرېږدي خپل سرنوشت په خپله وټاکي او حکومت دې د ولسونو په سرنوشت لوبې نه کوي. نوموړي د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې د پکتیا ولسونه به د ټاکنو په پروسه کې په لاسوانه غلي پاتې نه شي او د خپل حق جدي غوښتنه به وکړي.
که دولت وی کرایت وی که هر څوک وی چې په دغه کې لوسوینه وکړي او پکتیا بیا دغه لوسوینه د چا نه مني. ولسونه دغه شی بیا نه شي منلی د عزم نه شي کولی ولې مشکل جوړوي. دوی مشکل حل کوي که مشکل جوړوي.
پادشاه خان زدران دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د ده سره په دې خبري غونډه کې د پکتیا یو شمېر قومي مشرانو هم ګډون درلود او په ولس یې غږ وکړ چې د پکتیا امنیتي وضعیت تر پخوا ښه دی او ولسونه باید دوري یا حمل میاشتې شپاړسمه نیټه د رای مرکزونو ته لاړ شي او خپل رای کارتونه وکاروي. یو تن قومي مشر صوفي حبیب:
ولسونه دې ټول په انتخاباتو کې انتخابات یو مملکت اصل وي، ټول دې پکې برخه واخلي، په امنیت کې دې له امنیتي ارګانو سره کوشش وکړي، ټول ملت دې برخه واخلي. امنیت خو پیلن تقریبا ښه ده، نو ګورو به چې څه کېږي.
دغه قومي مشران په دغه خبري ناسته کې په داسې حال کې خبرې کوي چې د پکتیا والي او حکومتي چارواکي د ټاکنو د شکایتونو د خپلواک کمیسون له لوري په دې تور شوی چې ګواکې دوی د ولسمشری دی او مشخص کاندید په ګټه کار کوي. داود تپان، ازادي رادیو، پکتیا.
په افغانستان کې د انتخاباتو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له دې هیواد سره د پولي په اوږدو کې امنیتي تدابیر سختوي. د افغانستان حکومت ویلي چې په هیواد کې په وروستیو حملو کې د پاکستان لاس دی، خو اسلام آباد دغه ادعا رد کړې. نوریاس نوري نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وینده وایي پاکستان به د افغانستان د انتخاباتو په جریان کې له دې هیواد سره په پوله امنیتي تدابیر سخت کړي. تسنیم اسلم د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل د امنیتي تدابیرو زیاتوالی دا معنی لري چې موږ احضارات سختوو. هغې د دغو امنیتي اقداماتو په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل هڅه کوي دا یقیني کړي چې څوک په غیر قانوني ډول له پولې وانه وړي. د حمل د شپاړسمې د انتخاباتو په نتیجه کې به د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې قدرت په سوله ییز ډول انتقال شي. د دغو انتخاباتو په اړه ډېرې اندېښنې پر احتمالي درغلیو او امنیتي ستونزو څرخي. د افغانستان حکومت په کراتو کراتو اسلام آباد تورن کړی چې په افغانستان کې د امنیت له ټینګښت او د سولې له پروسې سره لازمه همکاري نه ده کړې. د سولې په ټینګښت کې د پاکستان رول ډېر مهم دی، ځکه دغه هیواد د طالبانو د رژیم کلک ملاتړی و او اوس هم د هغوی یو شمېر مشرانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وویل دوی د انتخاباتو په نتیجه کې د یو پیاوړي افغانستان انتظار کوي. تسنیم اسلم د افغانانو لپاره دغه انتخابات د ډیموکراسۍ پر لوري یوه تاریخي مرحله وبلله او هیله یې وښوده چې دوی له امنیتي ستونزو او د سختدریزو ډلو د ګواښونو سره سره په انتخاباتو کې برخه واخلي او خپله رایه وکاروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د اوکراین له پولې څخه به یو شمېر روسي پوځیان د پوځي تمرینونو له بشپړېدو وروسته بیرته خپلو دایمي اډو ته وګرځي. د پایني حال کې د اوکراین د کړکیچ پر سر د لفظي جګړې د نلو یو لوق وختنه وکړه. اسمت ساروانی په اړه تفصیل دروري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په اوکراین کې د روسیې ځواکونو د تمرینونو له بشپړېدو وروسته دا ځواکونه بیرته خپلو دایمي اډو ته ګرځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د روسیې د فدراسیون په خاوره کې د پوز پر حرکت او انتقال کوم بندیز نشته او د په وینا د روسیې لویدیز شریکان دا مسأله په رسمیت پیژني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل مسکو له ناټو څخه په ختیځ اروپا کې د فعالیت په اړه پوښتنې کړې دي. زموږ خبره دا ده چې روسیه او ناټو هم د روم د اعلامیې او د ناټو روسیې د شورا د اساساتو په شمول یو لړ مشخصه اصولو ته پابندي چې پر اساسه باید د ختیځ اروپا په هیوادونو کې زیات دایمي پوځي حضور نه وي. لاوروف تور سمندرګي ته د امریکا د سمندري ځواک د بیړۍ د رسیدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل موږ ولیدل چې په وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځي بیړۍ څو ځلې تر ټاکل شویو حدودو ورهاخوا تور سمندرګي ته داخلې شوې دي او دا د مونټریکس د کنوانسیون د اصولو خلاف دی چې پر اساس د تور سمندرګي له شاوخوا هیوادونو پرته د نورو هیوادونو بیړۍ دلته منع دي. لاوروف دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې د روسیې له لوري له ځان سره د کریمیا د زمیمه کولو په خاطر له مسکو سره پوځي او ملکي همکاري وځنډولې. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشتن په بروکسل کې وویل له روسیې سره د کړکیچ د کمولو لپاره د لویدیز هڅې دوام لري. زموږ تر هر څه مخکې لومړیتوب دا دی چې د حالاتو د خرابېدو د مخنیوي لپاره کار ته دوام ورکړو او له روسیې وغواړو چې په دې برخه کې څرګند اقدامات وکړي. موږ د روسیې له لوري د اوکراین د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د سرغړونې په هکله زغرد یو. دا د نه منلو ده. اشتن همداراز وویل د ختیځې اروپا له هیوادونو سره د لویدیځ اړیکې منحصره نه دي او د ختیځې اروپا هیوادونه آزاد دي چې له خپلو ګاونډیانو سره په خپله خوښه شي اړیکې ولري.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. په دې نیم ساعت خبری مجله زموږ په نورو خبرونو کې خبره شوې مطالب ریپورتونه او خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه آدرس دی. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو یو بل نیم ساعت خبری مجله پاتې ده چې زرغونه منګلې